د هلو ټراست په نوم د من پکې مو سوای چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحه چې ماینونه پکې دي ل 15 متر مربع کیلومتر اوري په داسې حال کې چې نږدې 2 کال مخکې د 2020 کال په پای کې دا ساحه 350 مربع کیلومتر وي. د موسی په خپل نوی راپور کې چې پرونه خبر شوی ویلي چې دا ساحه د باد په شپږشت ولایتونو کې سب شوې دي او د پرلپسې ګواښي چې ملکی افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د نړۍ شپېته ودونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول هیواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ بعد د پام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ ځانګړي سلاکار اندریو هارپر فرانس پرس خبري ایجنسي ویل چې افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونو پرلپسې وچکالۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي په افغانستان کې د غلوی د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. USAID پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې چې پرون خبر شوی ویلي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي اوایت هم شاوخوا 3.3 میلیون ډالر ته لوړه شوې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګند ډول تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې کابل ونیوه، هند خپل سفارت وتاړه خو وخت نا وخت یې خبر ورکړی چې په سفارت کې یې استازي حضور لري او د دې تر څنګ یې له افغانستان سره د تیرو څه باندې دریو کلونو په لړ کې په بشري برخې کې مرستې کړي دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ورباندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانې چې تیر او سش کال فارغې سوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخې دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه شوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس سوی و او یو وخت پکې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو وخت نا وخت د هند ځینې چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د دې بحث میلمانه دي په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، د غرض په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، پایل کې تاسو تر اوسه د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
در کومه وخت نه چې طالبان حاکم شوی ده په افغانستان کې د هند تګلار همدا و چې تر کله تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون ونه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای موږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړې ده، سپیاسونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم، هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي مونږ ډیپلوماتي اړیکې نه نیسو. خو یو تکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپل ډېرې غټې پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تکتیکي روابط لري هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشری مرسته لیگی، بشری مرسته مستقیم طالبان ته نه ورکی، د دبليو اف پی له لارې او یو څو کارمندان تخنیکی کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د هغوی په ذریعه دبليو اف پی ته ورکوي، او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپلو پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت هغه کوم کس چې مسؤول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې، هغه کس تللی و کابل ته چې دا څو ځلې هم تللی ده. دلته په افغانستان کې رسانه او د افغانستان په اړه کوم رسانه چې فعالیتونه کوي، دا سلای د هند د معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا موین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسؤول ده یو بخش په وزارت خارجه کې، او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلې، حالان کې دا څو ځلې سفرونه کړي ده. او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چې لري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندی چې افغانستان سره لري، متاسف په دې هم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او په طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه ونه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دلیدله. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه ده چې هندوستان سره اړیکې ونیسي، خو هندوستان ډیر احتیاط کوي.
ډیر مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په زمین کې، وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اصلا په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډیر پخوا د سکندر او لاغه نوراندې دورو او کې لا دغه خطې او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غزیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به ستاسو پوښتنې ته داسې عرض وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی، او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. هغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښود، یا یې ورسره خپله دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا وو. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله، بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله، هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه وو، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه لدی حاکمیت نه لري شول، د کرزی په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ سول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې د درملنو د دارو او درمل په برخه کې، بلکې د ښوونځیو پر جوړولو کې، په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند به افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې د شاهي دوران وو، او کبیا وروسته په 1983 کال کې د سردار داوود خان جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1950 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک کړ. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1980 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په ټول کې لري. ولې د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسي او سیاستونه ځکه یاروي چې هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې یغوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په هغه وخت کې افشا هم کولې. خو یاد مې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره، ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره یې هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرسته اداره هغه ټولې هوکړې، میثاقونه، پروتوکولونه، قراردادونه اگر رعایت نه کړي او نحوي نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده، په څه معنی دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وایي دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او د افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول ده په وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم ده په درې کالو کې. په اول ځلې چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه اړیکې لرم او برخه اخلم د دې په بحثونو کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلق بلخوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اول ته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وای چې مونږ د افغانستان خلق نه هیرو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی، دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر د هندوستان پر رسانیم که دومره نکاس و نکلره یو کاری سفر و چه دوی کم مرست چلیگی ده دینه دوی سارنم که دوی زیالتا دوی یو سه تخنیکی همکاران کابل که ده هندوستان پر سفارت که شتون داری او دوی هم کوشش که بی چه روابط خشی دوی هم پریشارت شوی چه دغ روابط خب یو بلا خبر ممون نیرنشو چه ده طالبان پا اول دور چه هندوستان طالبان سر بلکل کلک مخالفت وکلالا خو حال تا ده جبه متحد پنوم ده روابط استاد برانودین ربانی و احمد چامسود در ربری لاندی یو بدیل و اغوی سر دوی تعلقات در لو در سفارت در اغا وقت بلکل خلاص و سفارت خپل کاری که ولا او ده هند کم نگرانی چه و ده اغوی در لاری حل که دل او ده دوره که هم دستی یو بدیل نشته نو چه بدیل نو ده بدیل نشتون خالیگان پا گتر خستولو خوب بلتم بیا پاکستان میدان خالی پاد کی گیا و هندوستان نغوالی چه روابط در افغانستان خلکو سر ختم شی یا کوم بلوی پروژه چې لري دغه پروژه نه دوی سره نو کی دوی دی په خاطر تری ده کوم نور بل داسې مهمه خبر نشته خو د طالبان او رسانې موای چې دغه دازلی دا سفر دی لوی او خودله الان چې دا دی لوی سفر نو یو کاری سفر او یو معمولی سفر دین موقف هم داده چې سوچ افغانستان کې فراگیر حکومت منستر نشي او خاص د خزر حقوق مراد نشي دوی د افغانستان د طالبان ډیپلوماټ تم نمانی یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کړ چې د طالبان لپاره غلې ما د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کاری کوله سفیر هم وو زه خپل لارم سفارت کې مونږ میټینګ ونیول رسانه کې مونږ نشر کړ هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړ د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه ورکړله بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلی ده چې زه د طالبان لخوا د قونسلګري سرپرست هم معرفي شوی وم هلته تللی ده اوس وزارت خارجه هغه ساري چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی ده خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي دا اوس څېړنه لاندې ده دوه درې ورځې اوس د هندوستان په رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده او هغه د وزارت خارجه لخوا څارنه کیږي چې دا څنګه راغلی ده خو هغه یو محصل و ځان یې ښودلی چې زه د طالبان سره یم اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه داسې دي چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډېر قوي ده او هندوستان دینه ویره لري دغه سفر هم جی پی سنگ چې تللی ده جی پی سنگ یو کاري سفر و ډېر لوی سفر نه و خو طالبان دا ډېر تبلیغات وکړي
بله ډېره مننه ښاغلی مارج د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یوه تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي له ټي ټي پي هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي ستاسو په نظر د دې اشاره کومو هیوادونو ته ده
ګوره اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې له هغوی سره تاریخي هغه خپلې ستونزې او شخړې لري په افغانستان باندې هم د څلوېښت کلونو کې بیا په تېره شلو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادېږي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژي لاندې وي هغه له دې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح دسیسې جوړوي هندوستان کله چې له افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډېر زیات په غوسه کیږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسی او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړې توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خفه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغیزه درلوده او همداشان موږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړی وو، هم پاکستان هغه وخت کې ډیر زیات خوښ نه وو او دغه نهضتونه په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډیرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړۍ دوره کې طالبانو په رانسکورولو کې مرسته وکړله، ګرچه بیا په 2008 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي، موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې که افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې، نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې، غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت کې هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته ناتو ته شکایتونه وکړل چې له دې نه مخنیوي وکړي، له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي، او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی. چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې بل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي، او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې د بریکس غونډې دي، که هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې، موږ د ایران په فارمات، مسکو فارمات او همدارنګه د کازان په پلازمینه، د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمایندګانو هلته غوښته د افغانستان استازیتوب وکړي، او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپل په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و، حتی د افغانستان د پلاوی حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایرې سیاست پاکستان یا زمونږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې زمونږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د هغوی مخنیوی او په اساس وختو کې د موږ د سوداګرو زورول او هغوی ته نقصان رسول، دغه ټولې لوبې دي چې پاکستان له ډېر وخت نه بیا خپل موږ پاتې او ملتیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل، هلته تمویلول، هغوی ته ډېر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسي کې د ببو کمپونه د بورا د همداسې په پښتونخوا کې پاټا کې ورکړي وو. بنان پاکستان تا باندې هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خصوصاً چې اوس په افغانستان کې بحران دوام دی. افغانستان اړه لري، خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو، ښې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو، او دغه ټول سره پاکستان تا باندې مخالفت کوي او دا
ډیره مننه ژوندۍ اوسې. شیرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقې درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې وه، اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ دې ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خنډونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم را روان دی، په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هغه هر هفته کې یو ځلې پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزې نه ورکي. خالي یو څو میاشتې مخکې یو پشپک کسان چې ډېر لوی تجاران و چې هغوی خپله صابونو په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او راځي، خو خپله تجارانو ته اجازه نه ورکي. تجارت شتون لري اوس هم، خو د هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېره کم شوې ده، چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم، بیا خاص افغانستان ته ډېره نقصان ده که نو تجارت را روان ده. او هندوستان په همدې خاطر هم د ډېر احتیاط یاد کوي چې د تجارت په کوم سامان چې د پاکستان دلار نه راتله په اول کال کې د تجارت په دیانوالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې و دوی ونیوله راګیر شو پولیس ونیوله ضبط یې کړه ډېر ترګرې راغلې و اوس هغې باندې هم ډېر احتیاط کوي او د هندوستان د خلک دغه د جنرال امیر ګل دا خبره هیڅکله نه ایري چې ویلی و چې حقانی ترمان خ پاکستانی ده هغه خبر اوس هم دوی په یاد ده اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته تاسو دقت وکړئ چې حقانی خلکو سره ونه کتله یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا کندهار دی چې هغوی د دوهې او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود هغوی سره وکتل خو د حقانی خلکو سره ونه کتله چې په دې چې حقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري او پوهېږي چې د دې علی کې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي
ژوند دې په دې خاطر چې وخت کم دی مارید صاحب هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي خو د پخوا په څیر د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي د هر څه همغستي په پراخه پیمانه پر مخ بوزي
په حقیقت کې کومه تاریخ او هغه ټول پروتوکولونه مستقرو او اړیکو ته پاملرنه وکړو دا هم برسې چې په تیر دری کلونو یا ترغلا دیرو کې د افغانستان ول سره بشری مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوې دي دا د تیر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري موږ دا مثلا څو ځله یاد کړی دا چې دا اخلاقي په اسلام یا بشری مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري بیا وروسته به د طالبانو د سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې له سره غور کیږي له سره به د ارزول کیږي او نړۍ به خپله پالیسۍ ورسره را جوړوي بیا په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو په عربي سیمو کې د اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې اګه پایل کیږي او همداشان د خاغلی ترامپ نوې پالیسی یا اقتصاد محور پالیسی به هم را روښانه کی باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نور سازمانونه لا تاسو را میاشت افغانستان سره دی یو نما او اوچا او نور سازمانونه په مټ باندې امرستې کوي اما هند هم یو برخه د نړیوال ټولنې د کوم چې د پخوانیو تعهداتو لمخې د طالبانو سره مرسته کوي ولی په اوسنی وخت کې نړۍ ټول غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره
بله
دوی اصلاحات
کوي
او دغه نیت روابط او علایق سره را جوړ شي
ډېر مننه 25 دقیقې بحث مو له ازادي رادیو واوریدنه مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې په دې بحث کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکې نثار احمد شیرزای د غرض د چارو شننکې اسلام الدین مارچ
دادو بدردا شوان ستمونا زمادم.